پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشه، د ازادي راډیو په پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. د سر موضوع مو دا ده چې د فراه ولایت په دوو ولسوالیو کې د تاوتریخوالي رپورټونه ورکړل شوي دي. په خاکي سفید ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د مرګ شوبلې رپورټونه ورکړل شوي، او په پشترود ولسوالۍ کې بیا ویل کېږي چې په هوایي بمباریو کې په ګڼ شمېر طالب وسلوال وژل شوي. دا او نور موضوعات څېړو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړئ.
په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 1.5 محلي پولیس وژل شوي دي. ترکیه چمتو ده چې د افغانستان د سورې په ټینګښت کې همکاري وکړي، او د امریکا متحده ایالاتو ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نورو سخت دریځو ډلو سره په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه 1.5 پولیسو د وشل کېدو خبر ورکول شوی دی. حمله تیره شپه د دې ولایت پر خاکي سفید ولسوالۍ شوې ده. سیمه ییزو مقاماتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د فراه د ولایت شورا د ولایتي شورا غړي دادالله قانی ویلي چې په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په حملو کې د محلي پولیسو 1.5 غړي وشل شوي دي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي سمیع الله سمیم نن ویل دي چې په وشل شو کې د محلي پولیسو یو قومندان عبدالجبار هم شامل دی. تر اوسه پورې نه رسمي مقامات څه ویلي او نه هم د طالبان لخوا په دې اړه کومه تبصره شوې ده. په دایکنډي کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړو کې شپږ پولیس وژل شوي دي. دایکنډي د والي ویان علي اکبر ناطقي نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته هم په دې جګړه کې چې د کجران ولسوالۍ په صوف او تنګي سیمو کې شوې ده تلفات اوختي. کجران د دایکنډي ولایت نه امنه ولسوالۍ ده. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان ارتورول د چهارشنبې پورس په کابل کې یوې خبری غونډې ته وکړه. ښاغلي ارتورول دغه څرګندونې وروسته هغې کوي چې مسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یو کانفرنس کوربه و چې د طالبانو استازیو هم پکې ګډون وکړ. د ترکیې د انادولې خبری اشانس تر راپور له مخې په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یو مهمه برخه هم د اقتصادي اړیکو پیاوړه کول دي. ټاکل شوی ده چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استنبول د پروسې د اتمې غونډې کوربه وي. د استنبول د پروسې اوومه غونډه تیر کال د آذربایجان په پلازمینې باکو کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون وکړ. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا متحده ایالاتو ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نورو متحدو سخت دریځو ډلو سره په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د چارو هماهنګ کوونکي ناتان سیلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل ایران په کابل کې شاوخوا په کال کې شاوخوا 100 میلیون ډالر د لبنان حزب الله سره مرسته کوي. له هغې ډلې سره چې له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریې په وکلانو کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد کلک ملاتړ کوي. سل زیاته کړه چې تهران د فلسطینیانو حماس ډلې ته چې پر غزې ترانګې کنټرول لري او یو شمېر نورو سخت دریځو فلسطیني ډلو ته په کال کې 100 میلیونه ډالر ورکوي. هغه ونه ویل چې ایران نورې پیسې چاته ورکوي، خو ادعا یې وکړه چې په منځني ختیځ کې د سخت دریځو په ملاتړ ایران په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مصرفوي. سیلز ایران په نړۍ کې د توریزم مخکښ ملاتړی دولت وبله چې په وینا یې څو کاله دغه هیواد دا موقف ساتلی او د بدلولو لپاره یې هیڅ هم نه دي شوي. سیلز ویل په خواشینۍ سره دا د ایران خلک دي چې د دې شي تاوان ورکوي. د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر پر یوې مسودې د رایې اخیستلو مخه ونیوله چې د روسیې او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه د ځانګړې مفتي څېړنې خوندي کوله. په دې جرګه کې جمهوري غوښتونکي اکثریت دي. سناتور مچ مکاینل د چهارشنبې پر ورځ ویل دی دې ته په پام سره چې ټرمپ تیر اونۍ لوی څارنوال جیف سیشن له دندې لرې او پر ځای خپل یو همکار چې د دې څېړنې په خاطر یې پر ځانګړي مفتش روبرټ مولر پرله پسې انتخابونه کول وګماره، دی به اجازه ورنه کړي چې پر دغسې مسودې رای واخیستل شي ځکه اړتیا یې نه ویني. مکمکاینل وویل د دې نښه نشته چې دغه څېړنه به نیمه پرېښودل کېږي، بلکې هغه به باید بشپړوي. ډیموکراټانو چې د کانګرس په وروستیو منځمهاله انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، د دې مسودې د تصویب لپاره هڅې زیاتې کړې وې چې ورسره له کاره د مولر نه لرې کېدل هم شامل دي. او د برتانیې صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې ده چې له مخې برتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. می پرون په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې خبریالانو ته وویل چې د کابینې ډله ییزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني.
دوستانو خبرونه ملازاده یا راډیو نو اوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا او ترلاسه کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې په فراه ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ بیلابیل نښتې او پیښې شوې دي چې پکې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبلا اوښتې ده. له فراه څخه به زموږ د خبریال رپورټ واورو. دا به هم واورئ چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې داعش وسلوالې ډلې شاوخوا 100 کورنۍ د لوګر ازرې ولسوالۍ ته ورغلي. دا چې څنګه په اړه یې له کابله رپورټ لرو. همدارنګه په همدې موضوع چې په داعش په ننګرهار کې د فشار له راتګ وروسته آیا دا ډلې د لوګر خوا ته تللې او که څنګه، د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه هم درته اورو. دا هایګل سلیمان خیل دی چې په دې موضوع باندې به تاسو ته څرګندونې وکړي. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو. د ولایتونو نه په ریپورټونو کې دا موري چې د کونړ د روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین په عملي کولو کې د دیني عالمانو ونډه مهمه ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې په موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو لکه په خبرونو کې موام چې واوریدل، په فراه ولایت کې له 2 ورځو راهیسې تاوتریخوالی روان دی. دولتي او حکومتي ځواکونه او وسلوال طالبان په یو بل بریدونه کوي. تازه رپورټونه وایي چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یو شمیر حکومتي سرتیري وژل شوي دي. اخوا په پشترود کې بیا په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمیر طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. زموږ خبریال په سیمه کې د احمد شاه فطرت هم دا اوس سره له فرانه په تماس کې دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به نور تفصیل واورو د دواړو پیښو په اړه او د فراه د عمومي وضعیت په اړه.
مننه تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، فراه ولایت یو ځل بیا تېره شپه د ډېرو درندو او سختو جګړو شاهد و. لومړۍ جګړه د فراه ولایت په پشت کوه ولسوالۍ کې چې د ایران سره پر سرحد پرته ده هلته شوې ده. د فراه د والی وای ناصر مهری وایي چې وسلوال ګڼ شمېر وسلوال چې 300 تنه په شاوخوا کې د خبره غوښتلې چې په دغه ولسوالۍ په مرکز برید وکړي او ولسوالۍ رانسکوره کړي، خو افغان ځواکونو پر وخت هلته کومک رسولې. همداشان د بهرنۍ ځواکونو بي پیلوټو الوتکو هم بمباري کړي چې د ده په خبره تر 30 تنو زیات وسلوال مخالفان هلته وژل شوي. او مهری وایي چې جسدونه یې هم هلته د ولسوالۍ شاوخوا روسه شته موجود دي. په یو بل برید کې بیا د فراه ولایت د خاکسفی د بلبلوک ولسوالۍ ترمنځ د خورما په سیمه کې چالته د شاره یا لوی لارې د پولیسو یو ټولۍ و هلته برید شوی دی. کسان د دې برید په اړه تر اوسه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د فراه د ولایتي شورا مرستیال شامت نعیمي وایي چې په دې برید کې د 10 تنو په شاوخوا کې پولیس وجل سوی د خبره د لوی لارې پولیس. همداشان دولت له سوالو مخالفان ویان فلسف احمدی بیا ویلي چې د تلویزیون په شاوخوا کې پولیس د دې د شپږ تنو نفوذي کسانو په برید کې چالته و وجل سوي او دغه قرارګاه چې پر شلوي لار اشاره پرته و د ټولو څخه خود کړي رینجر او نور شین لزان سره وړي دي. همداشان د فراه ولایت عمومي وضعیت هم خراب ده، یعنی تیر شپه هم د فراه په ښار کې شاوخوا د ډزو د درندو سپکو وسلو غږونه اورېدل کېدل. هره شپه د فراه د ښار پر کمربندي پوستو د وسلوالو لخوا درانه بریدونه کېږي. په داسې حال کې چې تېر ورځ فراه ولایت کومندو ځواکونه هم په ډېر شمېر رسېدلي او نن همدا شېبه تازه تازه خبر چې ازادي راته ورسېدی د فراه والی محمد شهید ثابت وایي چې بهرني ځواکونه به هم نن فراه ولایت ته راځي او دلته به یو موقتي اډه جوړوي تر څو د فراه امنیت راکابو شي.
زیاته مننه کوو دوستانو. احمد شاه فطرت وو چې د فراه ولایت په امنیتي وضعیت او دغلته په وروستیو امنیتي پیښو یې حال راکوو. کور ودانۍ ورته وایو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
بلخوا په لوګر کې د ولایتي شورا رئیس وایي چې د داعش وسلوالې ډلې شاوخوا سل کورنۍ د لوګر ازرې ولسوالۍ ته تللې دي. حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل ممکن داعش په سیمه کې جلب و جذب پیل کړي. د لوګر سیمه ییز امنیتي چارواکي که څه هم دا خبره نه مني خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. په دې اړه به نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو چې همدا اوس یې د کابل له سټوډیو نه وړاندې کوي.
بلې ان صاحب، د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا تیرې یوې اونۍ راهیسې د دغه ولایت په ازرې ولسوالۍ کې یو شمېر داعش کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا سلو کسانو کورنۍ ته رسېږي ځای پر ځای سوي دي. حسیب ستانکزي زیاته کړه چې په دغو کورنۍ کې ماشومان هم شامل دي او ورسره ځینې وسلوال کسان چې بهرنیان دي هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي.
په دغه تېر یو هفته کې داعش تقریبا سلو کورنۍ شاوخوا هلته لیدل شوي دي. دوی اول نو دوی د ازرې ولسوالۍ سپین جومات ساحې ته راوختي و. بیا هلته د سیمې خلک همدارنګه حکومت لخوا تیارې چې ګرځېدل دوی له ویرې نه تللي دي. اوس د لاکړې لاندې د زازې سیمې خوا ته اول ته اړولې دي. هغه راضي هم چې ده دوی ته جوړه ده او ډېر
خغلی ستانزی زیاته کړه چې ممکن دا کسان جلب او جذب ته لارې هم هواري کړي او ځان لپاره یو روزنیز کمپ جوړ کړي. ان څه دا په داسې حال کې ده چې څومره د وړاندې په ننګرهار کې د داعش په مرکزونو د وسلوالو په مرکزونو باندې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا سخت بریدونه سوي دي. چلته د دفاع وزارت په وینا دوی ماته خوړلې ده او له ماتې نه ویرې نه ممکن دغه کورنۍ لوګر ولایت ته راغلي وي. د لوګر ولایتي شورا رئیس له مرکزي حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي. موږ په دې اړه د لوګر د سیمه ییزو چارواکو سره وغږېدلو. د لوګر د امنیت قوماندانۍ ویان شاپور احمدزي که څه هم دغه خبره تایید نه کړه خو ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
ولسوالۍ کې چې زموږ امنیتي ځواکونه دي اردو پولیس امنیت دوی داسې په دغه موضوع په تړاو موږ ته کوم رسمي شفر یا هم کوم راپور یا اطلاع نه ده راکړې. دغه موضوع موږ نه تاییدو تر دا مهال. پلټنې زموږ روانې دي. زموږ کشتي ارګانونه په دغه کار کوي. که چیرې کوم ثبوت یا شواهد مو پیدا کړو انشاءالله تاسو ته بشي.
د لوګر سیمه چارواکي وایي چې تیر کال هم په همدې سیمه کې یو شمېر د داعش کورنۍ لیدل سوي و چې بیا د حکومت له لورې ونیول سولې او کابل ته واستول سولې. وبلیدل سي چې آیا دغه کورنۍ واقعا ستا کنه انسب.
ډیره زیاته مننه رحمت الله افغان له تاسو سره پاتې کیږو. تاسو په همدې موضوع باندې د سیاسي او امنیتي چارو له شنونکي هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
د شان د افغانستان د آینده لپاره سرسختترین قوا مخالفین دي. د شان دي نو د شان په مخابره کې دوی چې کننګرار نه وي که هر ځای نه ازره ترغلی ازره با ستراتیژیک نقطه ده. نو د افغانستان استخباراتي او کشفی کړی که په اردو کې دي که په پولیسو کې دي که په ریاست او امنیت دولتي ده دا باید جدي کنټرول کړي. که چېرته د دوی دا زمداغه وي چې دلته دوی ځای په ځای شي په آینده کې د افغانستان لپاره درد سر پېښېږي او دا باید په نطفه کې خونسا شي باید له منځه وړ شي.
د دوی ځای پر ځای کېدل د لوګر پازر ولسوالۍ کې څومره د لوګر د خلکو همدارنګه د کابل لپاره ګواښ او تهدید شته؟
داعش د آینده لپاره، د افغانستان لپاره درد سر ده، د جهان لپاره درد سر ده. دا باید مطمئن نه دي دا خلک د اوسه بیا نه سوله کېږي نه جوړه کېږي. دا باید دوی باید تنظیم ته وسط ته او د دوی باید پرې نه ښودل شي چې دوی منسجم شي منظم شي او بیا په افغانستان کې په آینده کې درد سر ورته پیدا شوی وي.
مخکې له دې نه چې په همدې سیمه کې دوی اډې جوړې کړي، د روزنې مرکزونو کمپونه جوړ کړي، دوی په وړاندې څه کول پکار دي؟ خصوصاً حکومت څه باید وکړي؟
استخباراتي کړي، خصوصا امنیتي دولتي، او دا باید جدي عمل ته د په منطقه کې په محیط کې په منطقه کې که ازر ولسوالۍ ده کله کړی غر ده پهغلته اریوب زاجي خلک به عمل ته ځای په ځای یو کې باید داسې نفوذي خلک پیدا کړي چې دوی په مابین کې کار وکړي او دوی عزم اراده معلومه کړي چې آیا واقعا دوی د دې لپاره راغلي دي، د مشکلاتو نه راغلي دي، تعدید راندې شوي دي، د کڅه علته د انګیزه یې باید دوی موږ کشفي او امنیتي ارګانونه باید پیدا کړي.
او که چېرې مخه یې ونه نیول سي څومره لوی ګواښ جوړولی سي
د افغانستان لپاره؟ څه چې جهان لپاره داعش بیا په هیڅ صورت داعش بیا د افغانستان اردو، د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه درحالی کې چې په ننګرهار کې تا بل په ننګرهار کې مشرانې د دې بمول په سر نه واچول بمونه پسې راکړه، دې غوسه بیا څه جوړه به وشي؟ دې نه به څه توقع وشي چې دا خلک دا دومره ظالم خلک دي؟ دوی دپاره دوی د انسجام لپاره باید افغانستان دولت ورنکه موقع ورنکه چې دوی منسجم شي او دوی یو قوت ځینې جوړ شي.
های ګل سلیمان خیل په افغانستان کې د داعش د خطر په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وسم اکرام الله اکرام له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په کابل کې به د غوښینو چرګانو د روزنې او ساتنې یو لوی مرکز ډیر ژر جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په دې اړه د یاد وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د چرګانو د روزنې او ساتنې یاد مرکز د کرنې او مالداري وزارت د 245 میلیون افغانۍ په مالي لګښت د یو خصوصي شرکت له لوري جوړیږي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دغه مرکز د جوړولو چارې د کابل په ګلدری ولسوالۍ کې روانې دي چې په کلنی ډول به 2200 ټنه چرګان دکلی. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه مرکز له لارې به په کلنی ډول 45.5 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کیږي او په کې به په لږونه کسان په کار اخته شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خنوي پاکستان د تورخم په دروازه کې د افغان سوداګرو 150 په پنبه بار موټر درولې او پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه خونی مرستيال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټرو د توقف لامل په ورځنی ډول افغان سوداګرو ته لشپک لک افغاني زیات مالی زیان اوري. دی وايي په دې اړه له اړوند اورګانونو سره خبري شوی او همداشان په کابل کې د پاکستان سفارت هم ژمنه کړې چې یا د ستونزې به ډیر ژر حل کړي. افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستان له ټولو نړیوالو اصول او افغان سوداګرو سره د کړو ژمنو په خلاف هڅه کوي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خنډونه جوړ کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې د یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2013 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ لاس پولا، یو یورو 9 افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پولا، یو اماراتي درهم 40 افغانۍ 15 شپېته پولا، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پولا، زر هندي کالداري 1040 افغانۍ او زر پاکستاني کالداري 1315 شپېته افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د پیښور د پولیسو د یو چارواکي د وژل کېدو په خاطر د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو پر حکومت انتقادونه کړي او د پښتون ژغورنې ګوند غواړي اعتراضي غونډه وکړي. د دې پولیس افسر چې طاهر خان داوړ نومیږي او مړی په افغانستان کې موندل شوی. نور جزئیات عصمت څاروان نور.
مننه ان صاحب. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان د ورډ د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه شنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې مړی پیدا شو. د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پیښې لپاره نن اعتراضي غونډې کوي. د دې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داور وویل
دا دلته الفاظ څنګه جوړل شو د اسلام آباد سیف سیټي چې دیو ته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي او دا په زر هاو چې کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې کیږي نو هغه باندې دا تیری دا مطلب دا څه ساده خبره نه دي او دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوخي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان تایید کړی چې د طاهر خان له جسد سره په دور بابا ولسوالۍ کې د هغه د پولیسو کارت پیدا شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ادریس زمان پرون چهارشنبه د ازادي راډیو مشال ته وویل چې وزارت د وژل شوي پولیس د هویت او د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي.
څرمن صاحب مننه. د دور په اړه نور څه معلومات شته؟
د ورلد پینزوس کلن و او د پیښور د کلیوالي حلقې د پولیسو مشر و. دی د اکتوبر په 28مه نیټه له اسلام آباد څخه تښتول شوی و. په هغو عکسونو کې چې وړمه ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول داسې ښکاري چې د ورلد سخت شکنجه شوی دی، ډیر بد وهل شوی دی. د ده له جسد سره په پښتو ژبه په یوه پاڼه کې خراسان ولایت لیکل شوی و. دا پاڼه د ده په ټټر یا سینه ایښودل شوې ده. دا نوم د اسلامي دولت یا داعش افغانستان او پاکستان څنګه ځان ته اخلي؟
آیا د دوړ مړی پاکستان ته سپارل شوی؟
د خیبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی رسنیو ته ویلي چې تر پرون چهارشنبې پورې د دوړ مړی نه دی ترلاسه کړی. یوسفزی همداراز ویلي چې ممکن د دوړ مړی نن پنجشنبه د تورخم له لارې پېښور ته ورسول شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر څنګ د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو د دې پېښې په وړاندې څه عکس العمل ښکاره کړی؟
د پاکستان سنا جرګې پرون په اسلام آباد کې په خپله غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړ. په حقیقت کې غونډه همدې موضوع ته ځانګړې وه. د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو یا اپوزیشن پر فدرالي یا مرکزي حکومت سخت انتقاد وکړ چې د داسې پولیس چارواکي په ساتنې کې پاتې راغلی دی. د دوی لپاره مهمه خبره دا ده چې څرنګه داسې یو پولیس چارواکی له اسلام آباد څخه تښتول کېږي او ان تر افغانستانه پورې رسول کېږي. دا خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هم کړې ده. دوی همداراز ادعا وکړه چې البته سیاسي ګوندونو ادعا وکړه چې حکومت د دې قضیې په اړه په مناسب ډول تحقیقات نه دي کړي. په پېښور کې هم د طاهر داوړ په کور کې په لسګونه کسان راغونډ شوي دي. غالبا دوی هم اعتراض لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې د پېښور د پولیسو د یو چارواکي د وژل کېدو په خاطر د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو پر حکومت د انتقادونو نه خبر کړو او همدارنګه یې نور معلومات په دې برخه کې راوورول. تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ د روغتیا مسولین په دې ولایت کې د ماشومانو لپاره د ګوزن د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو ونډه مهمه بولي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد روسي کمپاین په ترڅ کې په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دې واکسین نه بې برخې شوي. روح الله انوري په اړه تفصیل لري.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ له 1500 او لری پرتو سیمو شاوخوا یو نیم سل دینی عالمان راغوښتي او ورته یې دوه ورځنی ورکشاپ جوړ کړی چې څو ورته د پولیو او نورو ناروغیو خلاف د واکسینو د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
علما چې دي زمونږ په ټولنه کې د ټولو شیانو ترڅنګ د واکسینو په مپوهاوي کې د خلکو د اذهانو په روښانه کولو کې مهم رول لري. نو په دې خاطر باندې دوی مونږ راغوښتلي دي چې تر څو دوی وکولی شي هغه ابهامات او هغه سوء تفاهمات چې د واکسینو په اړه باندې خلک لري چې د ممبر د لارې د جومات د لارې خلکو ته هغه ور په ګوته کړي او خلکو ته ووایي چې دا واکسین چې دي د ماشومانو لپاره ګټور دي او هغه امراض چې نور شایانو باندې نه تداوی کی یوازې د واکسین په واسطه باندې هغه وقایع کېدلی شي.
هغه وای دوی سره دینی عالمان تل همکار دي او د دو ورځنی ورکشاپ سره غواړي چې دغه همکاري نور هم زیاته شي. مولوی نجیب الله حقیر وای د اسلام مقدس دین زواکمن او صحتمن مسلمان له کمزوري مسلمان غوره ګڼلې. نو هر افغان ته پکار دي چې خپلو بچو ته واکسین ورکړي او هغوی د مرزونو او کمزوري وژغوري.
اسلام هغه دین دی چې پاغه کې قوی مومن د ضعیف نه ډېر غوره دی، لوړ لاس د ټیټ لاس نه ډېر غوره دی، او هغه پام دی کېږي چې ښه صحت ولري. د واکسینو کم شعار چې دی، کم واته امراض چې دی په شعار کې دي، د هغې لپاره دا مؤثر دي. بناً والدین مکلف دي چې د خپلو صغیرو ماشومانو دپاره چې البته د هغوی عمر د 15 کلونه کم دی، هغوی ته واکسین وکړي او د دغه امراضو په رابطه باندې وقایه کړي، د دغه شر نه محفوظ کړي.
په کونړ کې د عام روغتیا مسولین وای اوسې هم په ولایت کې داسې سیمې شته چې هلته یو شمیر وسلوال ډلې ماشومانو ته د واکسینو د ورکولو مخالفت کوي، چې په تیر کمپاین کې د شپږ زرو په شاوخوا کې ماشومان له واکسینو پاتې شوي دي. ډاکټر عزیز الرحمن وای
په تیرو کمپاینونو کې تقریبا د شپږ زره په حدودات کې ماشومان پاتې شوي دي، هغه د 15 کالو نه کم ماشومان، او ډیری په نورګل په د مزار په دره کې ده، د چوکۍ د دیوګل په دره کې ده، همدارنګه د باډیل په دره کې، د پیش درې شوړی کو او بعض ساحاتو کې په نورو ولسوالو کې په کم اندازه باندې موجود دي. یوازنی علت همدغه دی چې مخالفین د دې تطبیق مخه نیسي. ډېرې ډلې موږ سره همکاري دي، خو یو نیم ګروپ هغه داسې پیدا کیږي چې هغه د واکسینو په مقابل کې مخالفت کوي.
خلک وایي که په رښتونې ډول دیني عالمانو ته د فلج ناروغۍ د پای ته رسولو کار کې پورا ونډه ورکړی شي او هغوی هم په اخلاص کار وکړي، نو ډېر زر به د هیواد د هرې برخې ماشوم ته واکسین ورسول شي او هیواد به مو د تل د پاره له پولیو پاک شي. په کونړ کې د فلج د لاعلاج ناروغۍ د زیانونو او د هغه د واکسینو د ارزښت په اړه د معلوماتو ورکولو د پاره دینی عالمانو ته په داسې حال کې دوه ورځنی ورکشاپ جوړیږي چې اوس هم شپږ زره ماشومان په یاد ولایت کې له واکسینو بې برخې پاتې دي، او په همدې ولایت کې په روان میلادي کال کې د فلج درې مثبت پیښې ثبت شوې دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
دوستانو نن پنځشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې پروګرام به خبريږي، په دوو بجو پیلېږي، تر څلورو پورې دوام کوي. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترمو طالبان ورونو څخه دا هیله امید دی که تاسو د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاسپوڅي نه یاست، نو تاسو ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. بې روزګاري په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، در به در دي، او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو تاسو بیا راسئ. بل لکه د کمال خان پر بند باندې چې مو حمله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي. موږ تاسې څخه دا هیله امید لرو که تاسې د رښتیا ګو افغانان یاست، مسلمانان یاست، نو پر دغه عام شتمنیو باندې د لکه بوبو بندونو داسې نور تاسې ساتي دي پر دې باندې حملې مه کوئ. نور مو وخت نه نیسم. السلام.
السلام علیکم. یو وای وا در تر اسو ابل مزه دغه دی پندې کې څنګه دا کوم لره د مسل په دغه توي
او ځوان د کور نشي راوړل چې بازار ته راځي وایي ته لږ پلان دي ثاني طالب هم نه یې هغه بزګر سره راځي پراته سبزه موده یې مریض راځي چې راځي چې څا کاټه کله ته ورته باندې کړی باندې ما نه کوي ته دې د ذکر لا کا پلان کوي چې لا کا ذکر او څه دا ذکر غلط دی پلان دي ته کرا او سید سره صدا هم شکایت لره
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې د خبرونو وخت را ورسید رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو